قدر من اوریدون کو ترار چلوم ریز ما اوز مدام کاران سلامنا او نیکی هیلی و منی من ده چارشنبه ما شام ده دوازر و لسم میلادی کال ده نومبر ده میاشی دو ویشتمه چه ده در لسو شپوزنوی میگیر شمسی کال ده قوس ده میاشی ده اول نیکی سر برابر ده 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 خپل نیش به اخپره و نستاسو ده خوشی او روختی اپهیل شرکم پا ده اخپره و نیکی ده ورځ یو مهم پیښه په کتنه کې به په کابل کې د افغانستان د سیاسي چارو د څېړونکي او کارپو ښاغلي انجنیر یوسف کور مرکه د جلان دستور په پروګرام کې به د افغانستان د وتلي نتاکي او ادبي شخصیت آغلي زکی کوزات خبرې د فارسی او دری امدارنګ په میډیا کې د نتاکانو او ژورنالیستانو د دندو پاره او د پروګرام په اخر کې به د وېد قاسمی په واسه کې یو ښکلی سندره هم وافي د ورځې یو مهمو پیښو ته یو کتنه
نظر بر ایجادهای مهم روز
گرانو او قدر منو اوریدونکو په دغه اونۍ کې هم د نړۍ او افغانستان ورځپاڼو د افغانستان په اړه بیلابیلې لیکنې کړې دي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د جرمن د نړیوالې محکمې یا حاک د څارنوالۍ د غوښتنې په اړه مطلب خپور کړی دی. فالتو بنسودا د دوشنبې په ورځ وویل چې په افغانستان کې د 2002 میلادي کال جولای را وروسته دي د هغو هیوادونو د جنګي جرمونو او بشري ضد جرمونو په اړه څېړنې وشي چې له افغانستان سره ارتباط لري. بنسودا غواړي چې په دې موده کې دي د طالبانو د افغان پولیسو ملي امنیت امریکایي ځانګړو ځواکونو او استخباراتو له لوري د ترسره شویو مشکوکو تیریو په اړه تحقیقات وشي. فاینانشل ټایمز په دې اړه لیکي چې ښایي له دې سره واشنګټن په غوسه شي. امریکا د جرمن نړیوالې محکمې غړې نه ده، خو د ورځپاڼې په باور دا محکمه د دغه هیواد خلک د جرمونو د ترسره کیدو له امله له قانوني پلوه څارلی شي په دې شرط چې په هغه هیوادونو کې یې جرمونه کړي وي چې هغوی د حاق غړیتوب ولري. د فاینانشل ټایمز په باور دا د امریکایانو ته د حاق محکمې خبرداری ګڼل کیږي ځکه چې د وړاندیز له مخې حاق د مشکوکو کسانو تحقیقاتو غوښتنه کوي. والسی ژورنال ورځپاڼه هم همدا مسله څېړلې ده او لیکي چې متحده ایالات باید د دې پر ځای چې په قهریږي د دې هرکلی وکړي او د حاک محکمې په تحقیق کې دې مرسته وکړي. نیوزیک مجلې بیا یو بله موضوع څېړلې ده. دغه مجلې په خپل تازه ګړه کې لیکلي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو بمباري زیات شوي دي. د دې خپرونې په باور د اکتوبر تر 1 امریکایي ځواکونو څه باندې 3500 بمونه پر طالبانو اچولي دي. دا شمیره تیر بشپړ کال نږدې 3 برابر ده او د ورم کال 4 برابر. د نیوزیک مجلې په باور د بمباری دا زیاتوالی د اګوست په میاشت کې د افغانستان لپاره د ولسمشر ټرمپ له ستراتیژي سره یو ډول ارتباط لري چې له امله په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر زیات شو. مجله بیا وړاندې په افغانستان کې د بحرین ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن خبرې راخیستې چې دوشنبې په ورځ یې وویل چې په هلمند کې 22 الوتکو او 52 الوتکو د نشي موادو د فابریکو د له منځه وړلو له امله بمباري کړې دي. د همدې بمباري مثلا نیویارک ټایمز هم په یوه مقاله کې څېړلې ده. دغه ورځپاڼې کې چې افغان امریکایي الوتکو په هلمند کې د یکشنبې په شپه د طالبان د مخدره موادو پر ډیپوګانو بمونه وغورځول. نیویارک ټایمز د جنرال نیکلسن په وینا لیکلي چې په افغانستان کې طالبان د نشي موادو له 400 تر 500 پورې لابراتوارونه لري. ورځپاڼه بیا دا سیمه ییز کتونکي په وینا خبر ورکوي چې طالبان نږدې 60% کې عواید د مخدره موادو له درک دي. د امریکا دفاع وزارت وایي چې طالبان هر کال د ایتیمو له درکه تر 200 میلیونه ډېر ډالر ترلاسه کوي. نیشنل انټرست خپرونې د افغانستان ثبات سمندري امنیت تامینولی شي ترینوال لاندې یو مطلب خپور کړی دی. په مطلب کې راغلی چې افغانستان له یو پیچلي بشري کړکې او له یو مخ پر ځوړم بشري امنیت سره مخ دی. د نیشنل انټرست د دې مطلب د کوالي کلی دا ستونزې افغانستان د کډوالو او پناه غوښتونکو په یو لوی مرجع بدلوي. د سمندر له مطلب په دوام راغلی چې اکثره پناه غوښتونکي د انسانانو د قاچاقبرانو له لارې اروپا ته وړل کیږي. د مطلب د لیکوال په باور هغه څه چې د افغانستان په څیر هیوادونو باندې تپل کیږي یا ترسره کیږي په مستقیمه توګه سمندري امنیت له ګواښ سره مخ کوي. نیشنل انټرست خپرونې لیکي چې ستک خطرناکه وضعیت ټول هیوادونه یو ګام پورته کولو ته اړ باسي. د مطلب په دوام راغلی چې هیوادونه باید سره لاس یو کړي او د توریزم پر ضد د یو ګډې ستراتیژۍ د پلي کولو په خاطر خپل امکانات وکاروي. همدارنګه کابل چاپ رنسپال د راتلونکي انتخابات ترسره کېدو د څرنګوالي په اړه اندېښنې او له پاکستان سره د موجوده ستونزې مسایل څېړلي دي. ویساو رنسپال په یو تفصیلي مطلب کې په افغانستان کې انتخابات راتلونکي مبهم او مشکوک بوللي دي. رنسپال وړاندې د حکومت پر ځینو اقداماتو انتقاد کړی دی او لیکلي دي چې انتخابات یو ملي پروسه ده او د انتخابات خپلواک کمیسیون د ملي بنسټ چې دواړه باید ولس ته د باور او درناوي ورکړي. ورسپار وړاندې په ناقانونه توګه د ولسي جرګې د عمر د زیاتوالي لپاره د ملي وحدت حکومت پر اقداماتو انتقاد کړي او لیکلي دي چې ممکن سبا حکومت خپل عمر هم زیات کړي. ملي آرمان ورسپار بیا پر یو تلویزیوني بحث کې د ملي امنیت د پخواني رئیس رحمت الله نبیل الله او د کورنۍ چارو د پخواني وزیر عمر داوزي لخوا د 2014 میلادي کال د جمهور رئیس د انتخابات پر مهال د درغلیو د ځینو مواردو افشا ته په اشاره لیکلي دي چې دا یو بې موقع افشا کول وه. ورسپال لیکلي دي چې دغو دواړو چارواکو ته په کار وه چې دا درغلی دوی په هماغه وخت افشا کړې وه، ځکه په دې برخه کې د دوی د رازداري ممکن په یو ستره تاریخي ګناه بدله شي. د افغانستان ما ورسپال د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په اوله په یو مطلب کې لیکلي دي چې د توریزم پر وړاندې د پاکستان په سیاست کې بدلون نه دی راغلی. ورسپال لیکلي دي چې ښاغلي عبدالله د ملګرو ملتونو له لوی منشي سره په لیدنه کې ویلي دي چې پاکستان لا هم په خپله خاوره کې توریستانو د پټ ځایونو د له منځه وړلو لپاره اقدام نه دی کړی. خو ورسپال دا نه دي لیکلي چې اجرایي رئیس په دې اړه د ملګرو ملتونو څخه د کومې همکاري غوښتنه کړې ده او څنګه. یوه دولتي ورسپارې بیا لیکلي دي که څه هم د امریکا په نوي ستراتیژي کې له پاکستان نه په کلکه غوښتل شوي دي چې د ترهګرو ډلو پر وړاندې اقدام وکړي، خو د ورسپارې په وینا اسلام آباد لا هم په دې برخه کې همکاري ته چمتو نه ده. ورسپارې لیکي د امریکا او نړیوالې ټولنې د غوښتنو پر خلاف پاکستان لا هم په افغانستان کې د جګړې اور بل ساتلی دي او په بېلابېلو ولایتونو کې طالبان او نور ډلې د اس آی په مستقیمه لارښوونه د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې سخته جګړه کوي. ورسپال دا لیکلي دي چې امریکایي چارواکو ته اوس دا جوته شوې ده چې پاکستان د افغانستان په اړه له خپله دریځه نه تیریږي، نو اوس امریکا ته پکار ده چې د سیاسي فشار په وسیله پاکستان حل باسي چې د ترهګرو ډلو د ملاتړ څخه لاس واخلي. قدرمنو اوریدونکو، د دغه اونۍ په مهم مسایلو کې هم زیات سوالونه راپیدا شوي دي. اول دا چې امریکایي الوتکو په هلمند کې د طالبانو پر هغو مرکزونو چې مخدره مواد تولیدوي او د مخدره موادو پر فابریکو باندې بمباري وکړله، سوال دا دی چې ولې دا پخوا دا بمباري نه کېدلې او دوی ته موقع ورکول سوی وه چې ایروین په آزاد ډول سره تولید کړي، او دا چې ولې تر اوسه د امریکا نوې ستراتیژي پر پاکستان داسې تاثیر نه دی کړی چې هغه د توریزم څخه د حمایې څخه راوګرځوي، او اوس هم پاکستان ولې د افغانستان پر سرحداتو بمباري کوي او سیمې خاردار کشوي، او هایا هغه اوازې به رښتیا وي چې د سولې شورا یا افغان حکومت په قطر کښې د طالبانو سره د سولې خبرې شروع کوي یا شروع کړي دي، او د اوسني بحرانونو د په اړه یو تعداد کسانو اندېښنې چې باید عنعنوي جرګه جوړه سي، او په دغه اړه د حمید کرزي او نورو هغو کسانو چې وایي یوازنۍ لاره عنعنوي جرګه ده چې دغه مشکلات ته خاتمه ورکړي، آیا دا ادعا به په اوسنیو شرایطو کې درسته وي؟ او د هغو کسانو په اړه چې هوسم دولت ته اخطارونه ورکوي او یا ګوښنه کوي، او د ولسمشر وروستۍ څرګندونې چې غیر قانوني مسله کسان به په قفس کې واچي، او همدارنګه د هغو کسانو پر ضد به جدي اقدام وکړي چې مځکې غصب کړي دي، آیا په دغه مرحله کې چې د ملي وحدت حکومت یو کال یا څه موده پاتې ده دوی به وکولی سي چې په دغه لارو کې عملي ګام واخلي؟ همدارنګه د اوسني ګواښونو په موجودیت کې به د افغانستان راتلونکي څنګه وي؟ په دغه اړه مو په دغه مرکه کې سوالونه کړي دي چې ستاسو پاملرنه ورته راګرځوم. قدرمن اوریدونکو د افغانستان د سیاسي چارو څیړونکو یو کارپوه ښاغلی انجینر یونس فکور هم د اوس د کابل څخه زما سره ټلیفون پکر شوی. غواړم د افغانستان د مهم مسایلو په اړه د دوی نظر وپوښتم. جناب فکور صاحب، تر هرڅه لومړی زما سلامونه او نیکې هیلې ومنې. ډېره مننه چې زموږ بلند د مرکې دپاره منلې.
تشکر جناب راشنا صاحب، درنو اوریدونکو ته سلام او احترام وړاندې کوم.
ډېره زیاته مننه، مهرباني مو ده جناب فکور صاحب. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د امریکا د ولسمشر نوې ستراتیژي په اساس غواړي پر طالبانو نظامي فشار زیات کړي، دا دی اوس په هلمند کې طالبانو او نورو قاچاقبرانو د مخدره موادو د فابریکو بمباري سوي دي، او د ناټوب قومندان اعلان کړی دی چې غواړي طالبانو مالي سرچینې وچې کړي. اوس سوال دا دی چې تر اوسه پورې ولې دوی دا زمینه ورته مساعده کړې وه چې د رینو تاریاک آزاد تجارت وکړي، او د ملګرو ملتونو تازه سروې پر اساس تر 80% زیات تاریاک په افغانستان کې هم نه اوس جوړېږي. تاسو به تاسو درمانو مده چې د
تاریاکو د کار کښت او قاچاق په کار کې طالبان د منطقې مافیا او د افغانستان دننه قاچاقبران او مافیایي ګروپ څنګه چې په دولت کې هم رنګ نشانو ته تسلط درلودي، دوی ګرد لاس پښې درلودي، او د دوی د دلته یو هلته به د انګلیس کم قومندان او د امریکا کم قومندان به شخصي نه د پالیسي پر اساس باندې په دې کې نښه درلودل. د دې لخوا کله چې د اوباما اداره راغله، هغه بدبخته امریکایان هم تاوان ورساوه، افغانستان ته هم لشکر یې کم کړل، بالاخره خپل د نظامیانو صلاحیتونه یې محدود کړل چې نور نو طالبان زموږ دښمنان نه دي، او عملیات یې ور محدود کړو. هغه دا کتر کاږي عمله کېږي، پر کاروان مو عمله کېږي، خپل د جان دفاع به کوي په کاغذو کې کښېنستل. دا نتیجه شول چې د منطقې استخبارات اسرائیل جرات پیدا کړي، او خپل هدف داسې ښیي چې د افغانستان په دننه کې ځان کوي چې پیسې پیدا کړي، فابریکې راولي د تاریاکو د کښت او کار، خپلې پیسې زیاتې کړي او مناطق په افغانستان کې ونیسي. او تاسو در معلومه ده چې قاچاقو او کارو کښت او جوړې وي هم د دولتي په دننه کې مافیا هم دا د منطقې مافیا له لارې سره ورکوي، او وځي هغه ځای ته ورکو چې د یوروینو د قاچاقو په پیسو سلا رانیولې، مهمات یې رانیول، موټرینې سلاګانې یې رانیولې. نو کله چې نوې اداره راغله، طبیعي دي د نوې ستراتیژي پر اساس یې د خپلو نظامیانو صلاحیت ور زیات کړي، د منطقې قومندان ته یې خپل صلاحیت ورکړي چې ته چې لازم وګڼې د دې لپاره چې پر طالبانو او تروریستانو فشار راشي، بیا د رئیس جمهور څخه پوښتنه مه کوئ، جاده مه اخله، عملیات کوه. د دوی دا ستراتیژي اول د دوی پر مالي منابعو باندې واري، دا یوازې په یمن کې د طالبانو پر اته فابریکو واري نه دي، دا په دولت کې د خاینو قاچاقبرو عناصرو چې د دوی سره لار درلودله، او یا به سره تکلیف دي، یا په یمن کې زورور و نومو نشانې درلودي، پر هغو واري دوی، پر طالبانو واري دوی، او د طالبانو د استخباراتو پر منابعو باندې واري دي. نو زه ځکه وایم چې د اوباما د پالیسۍ چې نږدې چې امریکایان شکست وخوري په افغانستان کې، د هغه د نوي پړاو چې ترامپ خپل ستراتیژي اعلان کړه، د هغه په ترڅ کې خپل د نظامیانو صلاحیتونه لاس خلاص پرېښوه. وهغوی یادي تاسو ولیدل چې قومندان یې وویل چې طالبانو ته درې لارې پاتې دي، یا د افغانستان د حکومت سره مذاکراتو ته کښېنستل، یا تښتېدل، او یا مرګ دي. نو دا هم زموږ قواوو رویه زیاته کړله، هم د افغانستان خلک مطمئن کړل چې اوس امریکایان رښتیا هم غواړي په افغانستان کې د سولې دپاره کار وکړي، چې دا یې نظامي جهاد دي. او زموږ توقع د امریکایانو سره چې دلته خبرې سره کوو، دا ده چې جنګ یوازې سیاسي معادله نه شي اړولی، پر دولت فشار راوړي چې فساد د منځه وړ کړي، ښه حکومتداري رواج کړي، خاینین مفسدین د حکومت د دې څخه لرې کړي، د بلې خوا د عذابو سیستم اصلاح کړي چې درې څلور قانوني ملي سراسري ګوندونه راشي چې دا دولت وچلوي، او د بلې خوا څخه فراغ زورورو چارواکو چې قانون ته اعتراض نه لري پر هغو فشارونه وارد شي، یا اصلاح کړي، او یا دا ډول کې پوسټ په کې واخیستل شي. نو زه فکر کوم چې د رمپ د ادارې د نوې ستراتیژي ترکونه او دلګي دغه دي چې دا پرون تاسو ولیدل.
همدارنګه تاسو د پاکستان او د ایسایو د دینه یا دورې وکړه په دغه نوې ستراتیژي کې دا مو چې پر پاکستان باندې فشارونه راوړي چې د ترهګرو ځالې په دغه هیواد کې له منځه یوسي، په داسې حال کې چې پاکستان اوس دادی په سرحدونو کې د یوې خوا سیمې خاردار کاږي او د بلې خوا دادی د کونړ باندې هره ورځ راکټونه راغورځوي او نور هم طالبانو حمایه کوي، په دغه اړه ستاسو نظر څنګه دی چې دوی ولې تر اوسه پورې همدغه سیاست دوام ورکوي پاکستان؟
یو د انګلیس پر لاس یو مصنوعي مذهبي نظامي اصلاح غوندې جوړ شوی هېواد دی او هغه اتومي بم لري، نفوس یې زیات دی، هغه د خپل دیر او د خپل امنیتي منافعو دپاره مختلفې لوبې کوي او یوه لوبه یې دا ده چې مخته شوروي د ماتېدو دپاره د امریکا سره ملګري یو خپل خاورې په لاس کړې وه، اوس چې امریکا فشارونه پر واردوي دپاره چې د امریکا د فشار څخه ځان خلاص کړي، طالبانو پروژه په ملیون ملیون ډالر روسیه خرڅ کړه، ایران اوس طالبانو ته اکمالات ورکوي، زخمیان یې تداوي کوي، مدرن فنا ورکوي، روسیه دغسې کوي، خو امریکایان مطلب دادي چې پاکستان تر دې حده فشار وارد کړي چې پاډ یې ولري، داسې نه وي چې پاکستان هم منفجر شي او منطقه بې ثباته شي، ویل دوی پاکستان ته ضرورت لري، ترانزیت لارې پر پاکستان د دوی د هوا د لارې د افغانستان اکمالات نه شي کولی، نو د شلاقي او د شرمي سیاست اخیستي، د یوې خوا په پر کوناټرو پر ملا په شلاق وي، د بلې خوا په شرمي ورکوي، تا ته دې ولیدل چې اوس ملیون ډالر سما منظور کړه د پاکستان د حکومت لپاره، ما ورته وویل دا په هغه صورت کې دکوو چې تاسې د اقامي او د طالبانو د تروریستي شبکې پر ضد باندې عملیات وکړي، او که دا عملیات تاسې نه کوي بیا موږ به پوهېږو چې موږ خپله څه کوو، نو دا هغه فشارونه دي چې تر هغه اندازې پر پاکستان واردېږي چې پاکستان یې تاب ولري، منفجر نه شي، وضع لکه سوریه داسې نه، زه فکر کوم چې پاکستان اوس څه پوهېدلی دي چې امریکایان یې نه پرېږدي، او دا چې نن د امریکایانو قومندان اظهار وکړ چې په دوو راتلونکي کلونو کې به موږ اسیا پیسه د خاورو د افغانستان د دولت بیرته په لاس کښې ورکړو، دا خپله یو تصمیم دی، یو تعهد دی او یو سیګنال دی پاکستانیانو ته چې نور نو زموږ نه پس تنګ دی، تاسې امنیتي تدابیر صحیح ده، د سرحد مسله په سرحد کښې د سیمې خاردار درول او د سرحد تنظیم دا یو ستونزمنه مسله ده چې زموږ افغاني حکومت د خپلو غټو متحدینو سره هم اختلاف لري، امریکا او انګلستان د ډیورنډ کرښه یې بین المللي کرښه بولي او نه غواړي چې زموږ په عارضي هېواد باندې د پاکستان سره زموږ ملاتړ وکړي، دا زموږ پر افغاني خوا باندې ده چې کله د پاکستان سره د دولتونو باندې کښېني په مذاکره کې دې ته یو لار د حال پیدا شي، دا په دې اتحاد کښې موږ زموږ بین المللي دوستان نه حمایه کوي، نو ځکه زه فکر کوم چې سترګې پر پټې کړي دي او پاکستانیان به استدلال ورته کړي چې نور سرحدات خلاص شي، ساتلی نه شي، افغان سرحدي قوه قوي نه ده، زه په هغه نقاطو کښې چې خطرناکه دي سیمې خاردار دروم چې هدي ضروري یې زموږ حکومت هم یو لاپه او ګذافه ولي یې پټا کړي، څه نه وایي امریکایانو انګلیسان خو غرض نه ته لري، دا هغه مسله ده چې زموږ افغانان باید فکر پسې وکړو، یا داسې وکړو چې په نور ځان تباهي ته ورکړو چې د بین المللي ملاتړ موږ ترلاسه نه وي، د ډیورنډ د کرښې د آخوا پرې دا باندې، یا دا دی چې تسلیم ونیسه چې اوس خپل په وطن کښې همځکه چې م په لاس کښې ده هغه د طالبانو د استخبارات او د پاکستان څخه ونیسو، اوس د ډیورنډ کرښه نه ده، د افغانستان سیمه ده، افغانستان د پاکستان استخباراتو نیولې، دا چې امریکایي جنرال وایي اتیا فیصد څلور پنځوس فیصد د طالب په نامه د پاکستانیانو په لاس کښې ده، د افغانستان خاوره چې دا خاوره نه شې ساتلی چې ستا سرحدات دي ستا دننه د وینو نه شې پوهولی، ته بیا د ډیورین ادا څنګه کوې، نو ځکه افغانان باید یو تصمیم ونیسو، هغه دا چې یا د بین المللي ملاتړ د لاسه څخه ورکړي د پاکستان پنځه به سوده شو د طالبانو په نامه، او یا دا دي چې اوس دستي تصمیم ونیسو چې وروره خپل په خاوره کښې چې دا په لاس کښې مو د وینو پوهول بند کړو، غم بند کړو، ماتم بند کړو، هغه وخت چې زورور شو قوي شو سلام و پیدا کړه بیا زموږ زامن دې پر راولاړ شي، لکه جرمنیان چې یو ځای پر راولاړ شي چې زموږ کلرو بد کړي موږ تر راتل څه پورې، نو ځکه دا د سرحد مسله مې چې ستونزمنه ده په هغه کښې موږ د بین المللي ملاتړ نه لرو، افغانان یوازې پاتی.
په عین حال کې طالبان سره د سولې په اړه داسې ویل کیږي چې د سولې شورا په قطر کې غواړي خبرې ورسره وکړي او په دغه اړه بعضي خبرونه نشر شوي دي. ستاسو د نظر د طالبان سره په دغه اړه اړیکې آیا وجود لري او امکان لري چې دی د سولې په اړه هم یو نتیجې ته سره ورسیږي؟
ختم کړئ د پاکستان استخبارات دا امید لري چې د افغانستان دولت ناتوانه دی، په خپل منځ اختلافات لري، خدمات نشي راکولی، ټوله سیمه نشي ساتلی او دلی کوي، او د خپل بینني ملګرو سره هم ستونزې لري او هغوی مایتي ښه سلامي ورکوي. ختم طالبان او پاکستان دغه مذاکرات نه اغېږي. ولې دغه منسجمه پالیسي چې اوس کړه او د ده نظامیانو راخیستې ده، که په دې کښې زموږ افغاني دولت ورسره همغاړي چې خپل اختلافات رفت کړي، په خپل منځ کښې د میلیونو قاچاقداران زورواکي غیر مسوله مسلح ډلې خلیفه راولي، او دولت یو واحد او یو قدم حرکت وکړي د امریکایانو او ناتو سره ملګري کړي. زه فکر کوم چې پاکستان به احساس کړي چې نور طالبان په دغه ډول نه شي ساتلی، نو هغه دي چې د مذاکرې نیس ورشي په زور ده لري غیر مېږه دوی کوښښ کوي چې دې جګړې ته دوام ورکړي، او د امریکایا زموږ د دولت جواب هم ورته دا دی چې یا به تسلیمېږي، یا به مذاکرې ته حاضرېږي، او یا به مري.
د بلې لوري څخه د اوسنۍ وضع په اړه باندې یو تعداد کسانو چې په راس کې حمید کرزی دی دا تاره ورکړې ده، او دې دپاره تپتلاش کوي او فعالیت کوي چې عنعنوي جرګه جوړه کړي، او دوی وایي چې وضعیت داسې د کنټروله وتلی دی تر څو چې عنعنوي جرګه جوړه نه شي حالات نه سمېږي، او ډېر په دغه اړه باندې اندېښنې لري، او یو وار ایران ته ولاړې، بیا روسیې ته ولاړې. اوس ستاسو د نظر آیا عنعنوي لویه جرګه د حل لاره ده؟ دې هدف څه دی په دغه کې؟
تاسو ته بهتره در معلومه ده چې د حمید کرزي صاحب په وخت کې نظامي جنګي حالات هم تر دغه بهتره نه وه چې موږ وایو. هو، کله چې ده د خپلې قدرت طلبۍ لپاره د امریکایانو سره د اوباما د ادارې سره اختلاف پیدا کړي، هغوی پر ده باندې د فشار اچولو په نتیجه کې خپل مرستې بندې کړې، نظامي عملیات یې محدود کړل، ځکه د استخبارات د دغه خلا څخه په استفاده پاکستاني استخباراتو طالبانو ته یې وظیفه ورکړل چې راتلونکي فشار چې د امریکایانو را باندې راځي چې پاکستان باید په کنځایونه نغوه چې د منځه یې یوسي، جنګ یې شدید کړي چې اطراف او دفلالۍ ونیسي. یو د دې جنګې نتیجه کوله چې کندز سکوت وکړي، بیا او یو لسیالي یې ونیولې د بلې خوا څخه نوی حکومت د اشرف غني په مشرۍ راغی، کرزي صاحب او د ده ډلې ګروپ همکاري ونه کړله، منفي همکاري یې کړه. هغه دا چې پروپاګند یې کاوه، سیاسي بې ثباتي یې راوستل، دا حکومت ناکامه دوی دایمي شي کولی. دلته حکومت بې تصمیمه شو د دې پر ځای چې و امنیت او تروریستي جګړې پر ضد باندې تدابیرو ته متوجه شي، په خپل حکومت کښې د کاروبار د تسلط او د خپلې پایې د ټینګېدو دپاره او د کرزي صاحب د نفوذ د کمولو دپاره او د منفي پالیسۍ د تاثیراتو د منځه وړلو دپاره بوخت شو، اخته شو چې زه د دغه حالت په بېزدي کښې د کرزي د حکومت د پلویانو منفي سیاستونه د اشرف غني د حکومت پر ضد پړه بولم. اوس نو بیا کرزی د کاره څخه لاس نه اخلي، د انتخاباتو د لارې رئیس جمهور کېدای نه شي. د لویې عنعنوي جرګې مسایل یې مطرح کړي دي چې یو تشویش خلکو ته اچوي، د کرزي صاحب د پلویانو سره پر میز کښېني. هغو ته مې ویل چې ته چې یو سیاسي مشر خو باید اول یو طرحه او وړاندیز ولري چې ته دا امنیت څنګه بېکاره کوې، ته دا اقتصاد ته څنګه وده ورکوې، ته بېکاري څنګه د منځې څخه وړې، ته څه حکومتداري څنګه رواجې، خو ته داسې یو طرحه ولرې یا خلکو ته ووایه چې زما ملاتړ وکړي، راسې عنعنوي لویه جرګه جوړه کړي، دا زما طرحه تصدیق کړي، دا د وطن نسخه ده. هغه نه لري چې نه لرې لویه جرګه دې دایره شي، نو خو چې لویه جرګه دایره شوه عنعنوي لویه جرګه ده پولي تخنیک نویا بیا مصروفه شول، نتیجه به دوی نسوار رالې، په دانیانې کېس رولې چې پنځوس فیصده دا چې افغاني نفره له پنځه د کرجي یا پلا د کرجي کناره پورته کړه چې د افغاني دي سپا وکړي هغه خو اشرف غني سپا وکړي څه څوک دي راځي کرځي کرځي بیا رالی هغه نوې لویه جرګه دایرې خامخا د کرجي طرف پلویانه به راځي د دم چې طرحه نه ورته لري چې پروګرام نه لري چې د امنیت څنګه تامین کړي څه حکومتداري نو خو خبره به دا وي چې بیا کرځي چبرالی پنتا وزیر خارجه څه خورم رئیس دفتر شو یو درې څلور هغه شکست خورده ناکامه چارواکي بیا وزیران شوه والیان شوه نو څه تجربه راځي په دې ملک کې د کرجي علاقه دا ده چې دغه خپل مخالفتونه مخ ته د امریکایانو سره بوزي د روسیې او د ایران توجه ځان ته جلب کړي که راتلونکي انتخاباتو کې کېدل او دا خرابېدل دوی به بیا د هغه جبهیر ته د هغې خوا څخه د هغو پروژو دا پلا راشي د مخه د امریکایانو پروژو رالي دا پلا به د هغو پروژو راشي یو کاندید دی یا به دی څوک کاندید وي بیا دې روسیا او ایران ته وایي چې دا حمایه کوي دا زما سړی دي نو دلته خو د چې طرحه نه لري پروګرام د بې بودي نه لري د نوي لویه جرګه خو بیا اوس هغه مردوګه ده هغه اوس باطله ده په دې چې په قانون اساسي کې قانون جوړوونکو بله لویه جرګه تشکیلي کړې ده چې د نوي مصلحتو دپاره دایریږي د قانون اساسي د تعدیل دپاره دایریږي د رئیس جمهور د محکمې دپاره دایریږي چې هغه انتخابي ده هغه نوي لویه جرګه خو انتصابي ده قومندانان درځي د قوم مشران چې ورڅخه پاتې مونږ دي دا به بیا کرزی او اشرف غنی انتصابي د صورت چې په قانون اساسي کې لویه جرګه انتخابي ده د ملي شورا غړي د ولایتي شوراګانو رئیسان او د ولسوالۍ د شوراګانو انتخابي رئیسان درځي شرکت به پکې کوي اوس خو هغه نوي لویه جرګه قانوني سپخه او ځایم نه لري مردود ده دی په یو مردود شي پسې ګرځي صرف سیاسی بحران جوړوي
تاسو د انتخاباتو څخه یادونه وکړه په داسې حال کې چې ولسمشر هم او ډاکټر عبدالله هم دا وایي چې راتلونکي انتخابات به شفاف وي او پر دې باندې ټینګار کوي مګر تر اوسه پورې دوی د کمیسیون پر جوړولو باندې موافقې ته نه دي رسېدلي د رئیس د کمیسیون سره دا دی اوس جنجال شروع سوی دی د بلې لورې څخه خپله دا نور حزب هم مخالفین هم وایي چې دوی دغه کمیسیون چې دی ټاکلی دی نه مني نو په دغه صورت کې به څنګه وکولی شي شفاف انتخابات ووسي
د بین الملی ټولنې اشعار هم دا دی چې په افغانستان کې نور باید د قدرت انتقال د انتخاباتو د لارې وي دا د یو اصل پایښ بین الملی ټولنې منلی ده زموږ چارواکو منلی ده طبیعي ده د افغانستان اوضاع جنګي او د استخباراتو مداخلې او هم داخلي درواغجن اپوزیسیون دا یې د ثباتو د چیشي شورا ده دا د ملي یووالي شورا ده د خپل چوکۍ او مقام د اخیستو دپاره د خلکو دینطرافي دوی د امنیت د تعمین دپاره طرحه نه لري دوی د ولسوالیو د امنیت د تعمین دپاره د سو حکومتدارۍ د رواجولو دپاره طرحه نه لري طبعي ده حکومت چې زه م یم تل مې راسې په دغه شرایطو کې چې جنګ روان دی او تقریبا څلور څلوېښت صدقه د استخباراتو قاچاقبرانو او طالبانو د داعش په لاس کې ده په دې کې دلته انتخابات یو نیکي ستونزمن دي باید شرایط ورته آماده سي او د بلې خوا څخه تاته در معلومه ده چې دا حکومت کله چې حکومت د سیاسي ژمن قانوني ګوندونو په لاس کې نه وي چې هغه د خلکو د خدمت لپاره پروګرام ولري د اشخاصو او افرادو د ډلو ټپلو په لاس کې چې سرنوشت ادا دی یو رئیس مقرر وي بل یې معاون مقرر وي بیا رئیس معاون یې د یو څه دستور اخلي رئیس یې د بل څه دستور اخلي بیا سره جوړ نه شي بیا یې به خراب شي دا د طبیعت کې د دې دا دوه شخصیتونه په دې کې چې څه کمیسیون راشي د انتخاباتو دپاره زمینه برابره شي تاسو ولیدل چې ملي شورا د رئیس جمهور فرمان د الکترونی تذکرو د تصویب دپاره رد کړي چې چې د هلته زورواکي درواغجن خپلو منافعو ته ژمن وکیلان نو دا فشار پر رئیس جمهور وارد کړي نو دلته یو غوبل د خپلو منافعو دپاره روان دي جنابي رئیس جمهور او عبدالله تلاش کوي چې خپل اختلافات حل کړي یو لاره ورته وسنجوي نو د افغانستان طبیعت او د دې جنګ طبیعت د جنجالونو سره دی خو دوی هم مني او بین الملی ټولنې مني چې د دې بعد نه په کودتا، نه په لشکرکشي، نه په عنعنوي جرګو، باید د خلکو په انتخاباتو نوې ولسي جرګه راشي، ولایتي شوراګانې راشي، ولسوالۍ راشي او د ریاست جمهوري انتخابات وشي. ستونزې شته او دې ستونزې ته به لار د حل پیدا کوي، که نه چې وځندي ځینې انتخابات دونه مهمه نه ده. مهمه دا ده چې انتخابات ثبات راولي، انتخابات بېثباتي رانولي، داسې یو انتخابات وشي چې اکثر د افغانستان خلک شرکت پکې وکړي او د انتخابات جایو د بل سره ومني. دا وخت غواړي ستونزې دا خلک لري، خو په کودتا د نوې لویه جرګه د قدرت انتقال نور مردود دي او دا د افغانستان تباهي ده.
دارنګه ولسمشر یو ځلې د غیر قانوني مسلو نفرو ته اختار ورکړي چې په قفسونو کې بیا واچي، که چې یو اوس یو دادي بیا بل اختار وکړی دی، دا هغه ورګانو ته چې د غسوي مځکو په اړه کوم تدابیر نه دي سنجولي. آیا په دغه وخت کې، په دغه اوسني حالاتو کې چې د یوې خوا امنیت د بلې خوا دي ترمنځ اختلافات، د بلې خوا زورواکانو په وجود، دوی به وکولی شي چې دغو دوو ډلو په مقابل کې هغه سوایي هغه په عمل کې پولي کړي؟
دوی خپلو پالیسیو ته د عبدالله سره په اتحاد کې نوې کتنه وشي او دوی جرأت وکړي څه چې قانون اساسي ورته ویلي دي د هېواد د سیاست اساسي کرشي ولیکي، او دا د پالیسي د پایس مطرح کړي، په وزیرانو شورا یې تصویب کړي او بیا یې په ولسي جرګه تایید کړي د یو پالیسي پایس، چې زه راتلونکي یو نیم کال یا دوه کاله چې پاتې یم دغه شیان کوم، چې پالیسي او د هغه د تطبیق ستراتیژي نه وي، په کنفرانسونو کې په خبرو نه کېږي، هغه صرف کنفرانسونو کې په خبرو کې وناستو خلکو ته یو فشار دغه اختاریه ده او د افغانستان د خلکو ته یو امید دي چې ولاړ جمهور دې شانو ته متوجه دي. نو یوازې توجه او په اختاریو او په رسمي غونډو کې د مځکو د مافیا او غاصبینو څخه داسې خلاصولی، باید پالیسي ورته قانون ورته جوړ کړي. نو که دی دې ته متوجه شي چې دا شان وکړي او په ملي ټولنه د دې ملاتړ وکړي، زه په دې باور کوم چې یو څه به واده سمه شي، او که دوی د پالیسۍ په مرسته پر مخ نه ځي او روزمرګي کوي، نن دلته یې دا ویلي، سبا یې هغه ویلي دي، تاسې هغه دي دا د ضد شورش د 500 کسیزې قطعې د جوړېدو رسوایي ولیدله چې د وزارت داخلي چارواکي لیکي به امر رئیس جمهور تاجیک و ازبک و ازاره را معرفی کنین، خو تا به استثناء تاجیک کداسی اوامر وي چې دا نو بیا دین غاصبین ورکولی شي، نشه حکومتداري رواجولی شي او جګړه به دغسې دوام کوي.
همدارنګه بلې خوا څخه د اتم محمد نور اختارونه ورکی دولت ته چې دا اوس کې بیا اختارونه ورکړه، او د بلې خوا داسې ویل کېږي چې دوستم هم را روان دی او ناټوم دا ویل دي چې هغه رسیات څخه وروسته خبر راځي. د دې دغه حرکات دولت په مقابل کې او څه پایلې به ولري ستاسو نظر؟
تاسو دوستان در معلوم دي دا وجود چې زه احترام ورته لرم د هغه شخصي کیسو ته، دا مقام ته معلومې اول دي، خو زه د دې سیاستونو کړنو سره سروکار لرم چې د دې پلویان په دې خواده دي نیسي. هغه یو مکرای غوندی ما ای ول شی دی چې د خپل منافیو د پاره هر کار کوي، خو دا دی چې ادا پر وسوله د خپل ازبکتبار د خواته خچې دی تجاوز پر ما کړی دی، او بل اخره په یو تفاهم دی د تداوی په بانه واستاوه دی تجرید دی دی دا اوس د ترکتبار په خپل هیڅ کې غټ غټ مسود سرونه پورته کړي دي چې موږ د ده پلوی نه کوو. دی د دې دپاره چې سانه د ده په ازبک کې مخالفینو ته خالي نیسي، نن سبا هلته په خپل ویان طبیعي کوي چې ما انشاءالله د زیات بود به مملکت نه یم. دا نیم کال لري چې جناب ستان عزیزي صاحب او اشرف غني داسې جوړجاړی چې راشه دلته کښېنه، نور نو دا اتا څخه جلا شه. دا نیم کال لري خو دا نیم کال لري چې د ایسایی تیاییتو ویلین چی او رستاسی مزدوران پا کار دیو شل زره ملیشی جوړوي زسه ملیشایم جنگ درته کوم پیسې راکوي امریکایانو ورته ویلي چې راته خو تر اوسه موږ ته داسې نه رامعلومېږي چې دی دي په داسې نږدو کې افغانستان ته راشي کرام شي نو بې تعود د سیاییو زموږ د امنیت د شورا سره کړي چې نور ما ته پیسې راکوي زه تاسې ته جنګ منظوري کوم پاتې څو استادتا ته دوی دي خپل په جمعیت کې ستونزې لري عبدالله یې نه مني د رباني زوی دی د جمعیت د مشر په حیث نه مني دوی خپل د پیسو د قدرت د ساتلو دپاره په پوهېږي چې په بلخ کې هغه رسوایي چې دته پېښ شول چې د ولایتي شورا وکیل یوالی و غوښې یې په غاټ کړي وو د هغه د رسوایي د مخنیوي دپاره چې زوی یې هغه عسکر باید اوس ورکړي کارنوالۍ ته په کابل کې کله کښېني نه حکومت پر ده درپال کوي دوی ولاړي و دغه ته ایراد ته د اسماعیل خان سرې خبرې وکړې چندانې پیشرفت یې ونه کوي اوس د دې دپاره زه ځان کاندیدوم زه فکر کوم چې محقق په پیسو او په رشوتو حکومت ځینې جلا کوي اوس د عبدالله په دی دوستم هغه دی ځینې جلا شو اطاط تجرید دی او ده خپله راتلونکی معلومه نه ده چې څه به کېږي نو زه فکر کوم چې د استاد عطا او د دوستم هغه د مطلب آشنایي اتحاد چې جوړ کړي هغه دا اوس مات دی دوی راله نه په وطن کې کنفرانس جوړ کړي نه کوم برنامه اعلان کړله د ده سرنوشت په نن سبا کې دی چې یا د خپلې استعفا کوي او یا د حکومت د طرفه کوي
پس نو د ټولو دغو ګواښونو په موجودیت کې چې تاسو اشاره ورته وکړه که په آخر کې دا ووایست چې راتلونکی د افغانستان په خاص ډول د ملي وحدت او حکومت چې دوره یې پاتې ده څنګه به وي
مره اشنا صاحب که زه خپل درک و احساس درته وایم او ستا اورېدونکی واوري افغانستان د خپل کامیابۍ دپاره پر ښه لار ولاړ دی مخه یې هم د کامیابۍ خواته ده خو لاره کړکېچنه ده ستونزمنه ده موټر او دستګاه یې هم ذوق لري د ملي قوا هم غواړي چې افغانستان کامیابه شي خو زموږ پر دې لاره تګ و هدف ته د کامیابۍ رسېدل ستونزمن دي خو تاسې یو څو ورځې د مخه د ایسا فاونډیشن در پوښتنه واورېدل چې د افغانستان خلک په نور ځایو کې په ازاد دي ما خوشبینې دي چې افغانستان پر ښه لار روان دي یعنی ولاړ دي کرا کرا حرکت کوي دا نظام د اساسي قانون پر اساس چې جوړ شوی دا هېڅ وخت خرڅ شي دا که تغییر و تبدیل راتي په انتخاباتو به راځي ستونزې لرو خو هم یې په دې پورې اړه لري چې څه یو قوي دولت یو ژمن دولت د بین المللي ټولنې سره همګامه دولت همغاړي دولت که دا پلان کامیابه نه شو خو بل انتخابات چې بل کامیابه شي افغانستان به کامیابۍ ته رسوي افغانستان در دغه چې ولاړ دی پر شاتګ نه کوي زما مسافر افغان ورونه دي په استرالیا کې هم په پوهېږي او دلته په افغانستان کې هم په پوهېږي چې شاته تګ او ګوډال ته نه لویږي
ډېره زیاته مننه د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي او کارپوه ښاغلي انجینر یونس فکور ستاسو د ګټورو خبرو او ښه معلومات نه ډېره مننه تاسو ته زیات برلتبونه غواړم
ګران اشنا تاسو ته تشکر چې دا غلیری ته په زموږ پوښتنه کوي او زموږ اواز خپل اورېدونکو ته ورسوي
ډېره زیاته مننه مهرباني مو ده د خدای په امان هموطنان عزیز در برنامه امشب مهمان بسیار عزیز محترم از که جان کوزاد نتاک و گوهنده برجسته رادیو تلویزیون سابق افغانستان و من حکنون تلویزیون آریانای افغانستان و شخصیت فرهنگی را با خود میمان داریم. میخواییم در رابطه با مسئله روزی که در رادیوی بی بی سی و همچنان در رادیوی صدای امریکا مورد بحث پرسی قرار گرفته، یعنی دری و یا فارسی امریشان صحبتی داشته باشیم، که همین ها کنون از امریکا با مادرلین تلفن است. محترم از که جان کهوزاد، با عرض سلام و احترام تشکر از شما که دعوت ما را برای مصاحبه پذیرفت.
سلام عرض میکنم خدمت شما، خدا خدمت شنوندگان عزیز شما، و خوشنود هستم که یک بار دیگه این فرصت شما مساعد ساختین تا ما بر چند لحظه در خدمت شما و هموطنان عزیز خود باشم.
تشکر، لطف و مهربانی شما است. محترم از که جان، شما از بسیار وقت در رادیو و تلویزیون افغانستان مسئولیت نتاکی و گویندگی را به دوش داشتی، که واقعا سخنان شما بسیار تاثیرناک و عالی بود، که توجه هر کس را به خود جلب میکردی، هر کس کوشش میکرد که با انگوش نماید و به زبان مقبولی دری صحبت میکردی. در این اواخر مسئله زبان دری و فارسی زیاد در رسانه ها به طور خاص در رادیوها مورد بازپرسی قرار گرفته. شما که در این مورد تجربه زیاد دارید و هم فهمیدگی زیاد دارید، در میدیا به طور خاص رادیو تلویزیون کدام زبان باید به کار گرفته شوه که برای مردم افغانستان قابل فهم باشه؟
ما سوال بسیار جنجال برانگیز برا انداختید، ولی از وقت ها نباید چشم بپوشون. زبان فارسی است. ما همیشه فارسی صحبت میکنیم. اگر ایران صحبت میکنه میدانیم، اگر کتاب های از ایران میایه که خوانده میکنیم، و اگر تاجیکان صحبت میکنن میفهمیم صحبتشان. اینا کلش زبان فارسی است. فارسی یک زبان است که از زمان پارت ها از بلخ ای رفته به طرف غرب، باز در اثر جنگ های ای یک قسمت از پارت ها که مهاجر میشن به ایران، باز عموج به ایران فیلی را میگم، اون وقت ایران بزرگ بود، باز در اونجا که اینا میرن متوطن میشن و عموج زبان آیسته آیسته وقتی که عرب میایه، باز ای به پارسی، چون اونا فی ندارن به فی گفته میشه زبان پارسی میشه. در اصل زبان پارسی ایرانی پارسی پهلوی است که با فارسی ما هیچ ارتباط ندارد. زبان فارسی است، یک زبان سنا گویش هایش که گویش های عوام فرق میکنه، لهجه فرق میکنه. مثلا زبان ایرانی با یک لهجه دیگه، ما با یک لهجه دیگه، تاجک با یک لهجه دیگه صحبت میکنه، ولی همه را میتونیم لهجه ها را بگویم، تفکیب کنیم که این لحجه ترکی از تاجیکی سو، این لحجه ایرانی سو، این لحجه هم لحجه افغانی ما مردم. ولی زبان دری هم بعضا روایت است که از درست، زبان درست یعنی از تحار، دهار با استخار شده، باز این زبان دری شده، دهار بوده، باز این دری شده، آمده به طرف غرب رفته، یا از بلخ و از تخار رفته. و بعضا میگن که زبان بدربار سلطان محمود غزنوی با این زبان، با زبان دری، یعنی با زبان بسیار رسمی صحبت میکردن، که زبان دربار میگن. اما زبان فارسی، یعنی اگر به این حساب باشه که زبان ما زبان دربار است، خود چگی اصیل بودن خودش داره، ولی لهجه ها را دیگه این زبان نمیتونیم بگوییم. در این اواخر سالهای سال زبان ما زبان فارسی بوده. ای که به چی گپا بوده و او سرزوش گپ نمیزنیم، به قانون اساسی چرا ای دری آمده در کدام سال و چنین و چکار، سر از اونا نمیریم. سوال شما جواب باید بگویم که زبان یک زبان است، زبان فارسی است. بسیار که اینا عصبانی هستن بگویند زبان فارسی دری، نه ای که دری را یک زبان بدانند، فارسی را دیگر زبان. باز انگلیس میخواهد که به این شکل یک تفرقه، یک نفاق بنوز، یک تمدن غارت بکنن. نه، این امکان نداره. این تمدن از زبان ما، کلچر ما، فرهنگ ما، اینال ما حق داریم. مثلا میگن که تهاجم بیگانه است، الفاظ و لغات و واژه های بیگانه به زبان ما آمده که تهاجم فرهنگ ایران به فرهنگ ما شده. ما از سالیان دراز، از زمان شاهان خود تا به امروز کتاب های ایران خواندیم، از ایران بر ما کتاب ها آمده، از ایران بر ما نوشته ها آمده، اشعار آمده، از سیمین بهبهانی، از خواجه حافظ شیرازی، از پروین فروغ فرخزاد و ده ها و صد ها شاعر و نویسه نزین مشیری و کیو کیو رحیم و عیری آمده بر ما، ما خواندیم، ما کتاب ها را خواندیم، ما مجموعه اشعار خواندیم به زبان فارسی بوده، ما فهمیدیم، عزمش کردیم و در او زمان کس نمیگه فهمی ایران بود که هندوستان بود، سابق پاکستان نبود، که همی کتاب فارسی صنف اول چاپ میشد، از اونجا به زبان فارسی همی کشورهای مثلا هند و ایران و اینا ما را با سواد ساختن. در واقع باید نمک نشناسی نکنیم، ولی ما ضرورت نداریم که نویسندگان ایران، این را به صراحت میگم، کششتن بر خود لغات عربی را به فارسی زبان خود اینا ترجمه کردن. ما نمیتونیم او را بپذیریم مثل رایانه و نرم افزار و سخت افزار و مثلا چرخبال و دوچرخه و از این قبیل حرفا را ما نباید در زبان خود شریک بسازیم. اگر بسیار میخواییم زبان فارسی مشتق از زبان عربی، زبان ترکی است و امروز انگلیسی هم، مثل که میگیم کامپیوتر، مثل که میگیم هلیکوپتر، بسیار بسیار دفاع است که از انگلیسی با ما آمده، زبان وسعت داره و میپذیره لغات نو هم میپذیره، ولی اطور نیک بیخی ما ادبیات ما با ادبیات گذشته جدا شوه، جوانان ما ادبیات گذشته ما را باز نفهمه. ما نمیخواییم که اطور شوه، ولی ایر با ما اجازه بتن که ما بانو بگوییم خانم به زبان ترکیست، مثلا میرمان زبان ترکیست، بانو زبان فارسیست، مثلا بانو، مثلا دانشگاه، زایشگاه، داروخانه یا مثلا مدرسه، مثلا رود هلمند و هریرود و دگه و دگه را ما داشتیم، جادی نیوان، جادی نادر پشتون ما داشتیم، مثل از این چیزا در زبان ما واژه ها و لغات بوده که مورد استعمال در کشور ما بنابر هر ملحوظه که بوده نبوده. ولی امروز مردم میخواه مخصوصا جوانا که ما به زبان خود، دو زبان رسمی داره کشور ما، زبان فارسی و زبان پشتو، و اما تو که زبان پشتو میتونه که امرای خود ما احترام داریم، پوانتون میگن ما میفهمیم، پوانزای میگن میفهمیم، درملتون میگن میفهمیم، ملالای زیجانتون میگن میفهمیم، اینال خیمارم اجازه بدن ما احترام میگذاریم، ما هیچ وقت رد نمی کنیم، ولی ما هم اجازه باید داشته باشیم که از زبان خود استفاده بکنیم، زبان خود استعمال بکنیم. مثل دانشگاه، چی مشکل است که ما دانشگاه گفته نتانیم؟ چی مشکل است که ما نتانیم بگوییم دانشکده؟ چی مشکل است که ما نگوییم مدرسه یا داروخانه یا زایشگاه یا احمد یا بیمارستان یا اینا؟ چرا کل مردم میفهمن؟ امیال شما میفهمین که در خود کشور ما در سمت شمال که برین بادنجانی رومی رو پمدور میگن و تخم مرغ سفال میگن، یعنی این اصطلاحات هست در بین مردم، ولی زبان یک زبان است، زبان فارسی است. در اینجا باز زبان به سیاست مخدود میکنه، باز انگلیس دست درازی میکنه که یک فرهنگ نابود کنه و این امکان نداره.
تشکر. این مشکل نه تنها در افغانستان است، بلکه در تاجیکستان هم این مسئله بوده. رئیس جمهور تاجیکستان تقریبا 600 واژه فارسی را از زبان اصل تاجیکی خود جدا و آن را غیر قومی اعلام کرد. همچنان مثلا پیشتر شما هم گفتید در افغانستان بسیار مردم نمیگه، مثلا بادرنگ مجموع بادرنگ میگه، خیار نمیگه، مثلا بسیار بسکل دو چرخه را نمیگه. در این مورد نظر شما چی است که اگر این مسائل در تحت زبان مثل که در قانون اساسی زبان به نام زبان دری درج شده تحت زبان آورده شود، نظر شما چی است؟
به قانون اساسی که دری آمده بنابر هر ملموزی که بوده به سیاست کامل شده، این زبان فارسی، فارسی دری نداره. تمام افتخارات خود ما چرا درسته تقدیم میکنیم به کشورهای دیگر؟ مثلا ما چی مجبوریت داریم مثل که امروز ادعا داره که شوراق مولانا از ما و ملل متحد گفتن که مولانا مربوط ایران است، تا وقتی که افغانا بخیزن و داد فریاد کنن که نی مولانا از بلخ بود. ولی ما میگم برتون که زبان فارسی از بلخ رفته، زبان دری از طرف سمت شمال رفته. چرا باید امی فارسی دری ده که میگن، چرا باید ما امی افتخارات خود به یک کشور دیگه بتین زبان خود ناقص کنیم؟ ما بگوییم زبان فارسی علایده، زبان دری علایده، هر دوش یک زبان است. حال زبان فارسی، حال شما پشتوی قندهاری ده با پشتوی پکتیا تفکیک میکنیم، میگیم دیگه زبان است دیگه زبان. خب پشتو کلش یک پشتو، لهجه ها فرق میکنه، فارسی ها مینمتر است.
هدف ما ای بود که بعضی اصلاحات شما پیشترم گفته که مردم نمیفهمه، در این مورد باید چی شوه؟
بله، من گفتم که اینال کل مصیبت و مشکل و جنجال ما که شد بخاطر اینمی جنگه های خانمانسود است که مردم مهاجر شدن، در هر کشور رفتن، از هر کشور آمدن، لهجهشانه، کلچرشانه، فرهنگشانه با خود آوردن. امروز ما میفهمیم که در کشور ما وقتی که عروسی میشه در یک قسمت بچه و دختر یعنی عروس و داماد لباس هندوستانی میپوشن و رقص چوب بازی میکنن و همچنان در بعض مسائل که ما میدونیم بسیار مخلوط شده امی فرهنگایی که مردم ما به اثر جنگ ها فرار کرده بودن دوباره به وطن برگشتن. آل لهجه ایرانی بسیار در مابین کشور ما رایج شده، حتی نطاق های ما با او لهجه صحبت میکنن. ایره من نمیپذیرم، ایره من به حیث یک کسی که نه تنها ما به رادیو تلویزیون یک نطاق بودیم، بلکه در اون رادیو تلویزیون من مدیر عمومی برنامه های نیتای با هم برادر بودم، مدیر FM بودم، مثلا مامور وزارت اطلاعات کلتور یا رادیو تلویزیون افغانستان بودم، عضو اتحادیه ژورنالیستا بودم، عضو اتحادیه هنرمندا بودم. ما در این مسائل میفهمم، وارد هستم که مردم ما ناگزیر شدن رفتن و لهجه اونمو سرزمین با خود آوردن. اینال این مسئولیت نویسنده ها و دانشمندای ما که در کابل چیستن، در هر گوشه و کنار هستن، باید یک جای جمع شدن و حکومت این دانشمندای ما را یک جا کنه و دانشمندا را بفهمانه که شما لهجه های را که کشور ایران خودش برای خود ساخته و عربی را پس نده و خواسته که فارسی بسازه، او مبارک به خودش، ما با او کار نداریم. ولی ما نباید که خود ما اونمو چیزا را استفاده کنیم یا استعمال کنیم. شما نویسنده ها، شما دانشمند ها بشینین اکادمی علوم یا دیگه یار مرجعی که لازم است. اینمی که دولت غافل ما، دولت بیخبر ما باید این کار بکنه که امی واژه ها را پاک کنه از زبان ما. مثلا امی دوچرخه و رایانه و هواپیما و تقبال اینمینا که از ما نیست، اینمینا را بکشه، اجازه نده که تلویزیون ها اینمه تر الفاظ تذکر بتن و به خورد مردم بتن و خودشان اگر امکان نداره که از زبان عربی یا لغات عربی را از زبان فارسی بکشن به کلی، به خاطر که ایچ میشه زبان مناقص میشه، همه تا ترکی همه تا عربی. و اگر بازم میخواین بسیار نرن از یک کشور دیگه را به آریت نگیرن، خودشان همت کنن، بشینن زبان اختراع کنن، بگوین جانشین اینی کلمه اینی کلمه باشن، جانشین تیاره که از تیر گرفته شده، تیر پرنده است و تمام کشور ما میفهمه که پرنده پرنده است، ببخشید تیاره تیاره است. اینال اید اواپیما نکنه، اواپیما بیمفهومش میسازه، تیاره یک لغت قبول شده است. بنابراین این کار دولت و از این که در که پشت از این میگردن که یک فرهنگ یک زبان است صدمه بزنن، بشینن رای چاریش پیدا کنن، زبان است صدمه زدن نمیتونن. اینجا بسیار فارسی زبانهای هست که بسیار وارد هستن در این موضوعات، بسیار میفهمن، بسیار دلایل میگن. شما رو ببینین کمی آقای استاد ترکی، دیدین که شما ای چقدر ناتوان صحبت کرد در بی بی سی و چقدر یعنی از عقایق دیده پوشید. خوب نیست، خدا اینو مورد تمسخر قرار میدن. اما فارسی را بگیرن، یک فارسی فارسی دری، این کدام جدا نمیشه که دری علایده زبان است، فارسی علایده.
مشکل در اینجا است که پیشتر شما برن اشاره کردی که اصطلاحات ایرانی در اینجا گرد شده و ایرانی ها ای زبان از خود میدادن، طوری که شما گفتی که اگر یک کمیسون تشکیل شد و اصطلاحات را بکشه، بس این را باید چی نام بگذاره؟ بس به نظر شما زبان، بله
زبان فارسی،
وقتی که فارسی باشه ایرانی هم میگه که باید این زبان ما است، باید این زبان صحبت شود.
چرا؟ بله بینوی زبان صحبت کنه، ولی لحجه فرق میکنه. او با لحجه خود کف میزنه، ما با لحجه خود، تاجیکی با لحجه خود، لحجه فرق میکنه، زبان فرق نمیکنه. زبان یک زبان فارسی است. اگر کامپیوتر یارانه میگن، اگر دوچرخه بایسکل میگن، او را دلشان خودشان بین خود میگن، اختیارشان. ولی ما چی مجبوریت داریم که یک کمپانی بر حال که نام خودت او کمپانی قانونی است نام گذاشتم مثل کمپیوتر، یک نام بین‌المللی داریم، ما بزنیم یارانه بسازیم؟ چرا؟ یا ما یک سلفونه ما بگیریم خودکار بگوییم، یا من نمیفهم یک چیز دیگه میگن، یک نام دیگه دادن، یا موتر خود رو یعنی نمی چیزا رو ما ضرورت نداریم. ما سلفون میگیم تمام ملیان موبایل، تمام مردم ما میفهمد موبایل چی، کامپیوتر کل میفهمد کامپیوتر چی. دانه به فارسی صدمه وارد نمیشه. آقای آشنا، فارسی فارسی خود هست، فارسی زبان وسیع هست، فارسی میپذیره لغاته، اما ضرورت ما نداریم که زبان بین المللی را که قبول شده است ما او را ترجمه کنیم. ما مجبوریت نداریم. ما کامپیوتر میگیم، ما هلیکوپتر میگیم، ما بایسکل میگیم، اینال اینمی را ما مجبوریت نداریم. یا مثلا تیاره را، تیاره به خاطر از اونا که اونا ساختن هواپیما که فارسی که تیاره عربی است، ما خود نمیتونیم که زبان عربی را از ما بین زبان خود بکلی بکشیم، زبان خود ناقص بسازیم. نیست، این فارسی است، فارسی بجاست. فارسی یک کنده درخت بسیار قدیمی قوی که ریشه های از او تمام دنیا را فرا گرفته، یعنی اینمی مناطق هست. ولی این شاخچه ها را دیگه شما فکر نکنید، شاخچه ها از یک درخت برامده، اونمو مثلا یک درخت زردالو تمام شاخچه هایش اونم یک زردالو میکنه، اگر پیوندش کنه نیای زردالو آلوبالو میکنه. مگر شاخچه درخت یک درخت است، فارسی یک فارسی.
تشکر میخوام. در رابطه با یک مسئله دیگه که هم با این مسائل ارتباط هم دارد، یعنی نطاقایی که در رسانه ها صحبت میکنه، شما میشه رسانه ها را تحقیق میکنی و خودتان هم فعلا در تلویزیونی بین‌المللی آریانا گوینده و دایرکتور یک پروگرام میباشی، در رسانه های رادیو و تلویزیون استعمال میشه، به طور خاص در کشور عزیز ما افغانستان، این را شما چگونه ارزیابی میکنید؟
رسانه ها شخصی است، رسانه ها رسانه های بسیار خوبام داریم، رسانه ها از مردم گپ میزنن، از کشور گپ میزنن، حقایق متاسفانه حقایق تلخ بیان میکنن، رسانه های نوشتاری. اما در رسانه های شنیداری و یا دیداری که عبارت از تلویزیون باشه یا شنیداری که رادیو باشه، در اون رسانه ها دیگه یکمه که ما توجه میخوایم، مخصوصا سر امی نطاق ها که یکمه که لهجه خودم میفهمین. ما در زمان ما که بود لهجه یکی لهجه ننگرهار بود، ننگرهار پشتو قبول شده بود و لهجه کابل بر فارسی، ما بعدی دو لهجه را اینا می گرفتن. اینا اگر لهجه کمک اکسنت می داشت یا لهجه می داشت، او را نمی گرفتن به نطاقی. اما حال ما شما می بینیم، فکر می کنیم که یک ایرانی شیشتا صحبت می کنن با تلویزیون خبر می کنن. اگر در نمی قسمت یک کم خود تلویزیون ها که توجه بکنن بسیار دفعه خوب میشه. آیستا گناه یزید بچه ها و جوان و دخترهای جوان به هیچ صورت نیست، به خاطر که من قبلا گفتم که اینا از مهاجرت ها آمدن. آیستا آیستا یک اداری بسازه، یک تلویزیون هایی که آفرینشان من طرفدار چان هستم، از یک تلویزیون صد تلویزیون بسیار خوبتر است، مگر که یک اداری مخصوص داشته باشم که لغات همین زبان خود ما را تلفظش درست بر از اینا بگویه، آیست آیست همین لحظه ها از بین میره، تلفظ کمتر میشه، در آینده بهتر میشه. اگر همت خودتر باشم دیگه عربی ست داغ که هر دقیقه احتمال مرگ است، که بازم این جوان ها حاضر میشن، این دختر خانم ها، این بچه های جوان حاضر میشن میبن به تلویزیون و این خبرنگارای ما که چقدر جانای عزیز و شیرین خدا گرمی راه اینا از دست دادن، چقدر توهین شدن، تحقیر شدن، این جای افتخار است. این کار آسان نیست در شرایط جنگ، این بسیار جای افتخار بر همه ایماست که ما همطور جوانای نازنین داریم.
شما به فیداکاری و شجاعت خبرنگارا اشاره کردی، در مجموع به نظر شما مواظبت دولت افغانستان نزد خبرنگارا شما چگونه ارزیابی میکنید؟
ما خب میگم که دولت نیست، کدام دولت است، کدام دولت توقع کنیم، هیچ دولت نیست در افغانستان. اینمی جوانکا باید اینا مسئولیت بین المللی داشته باشند، مسئولیت مطبوعاتی داشته باشند. این خبرنگارا در هر جبهه جنگ که میرن یا با هر کسی که مقابل میشن، طرف حق نداره که خبرنگار صدمه بزنه. خبرنگار خبر خود میگیره، از هر طرف میاد بر مردم میشنوانه، دیگه گناه خبرنگار نداره. خبرنگار سلاحش قلمش است، دیگه زبانش است و قلمش، دیگه کدام کنده سرشانیش، دیگه کدام این گناهی نداره که اینطور مجازاتش میکنه. خب ما در مقابل یک عده قرار داریم که اونا نه مسلمان هستن نه از انسانیت دوری بردن در حقیقت.
تشکر. در اخیر پیام شما برای همه مردم افغانستان، به طور خاص برای کسانی که در میدیا و همچنان در رسانه‌ها کار میکنند چیست؟
ما خو همیشه شعار ما بوده، خاص قلب ما بوده که کشور ما در لبه پسگاه سقوط رسیده، ما این دیگه چاره نداریم جز این که بیدار شویم، دست همدگر خود را بگیریم و این کشور خود از این حالت فلاکتبار و این مردم خود از این مرگ و میر و کشتار ظالمانه نجات بدیم. یگانه رایش همدیگر پذیری، قبول کنیم یکدیگر خود را، با آغوش بکشیم یکدیگر خود را، دوست بداریم، اعتماد داشته باشیم به همدیگر خود. ما یک موضوع را بر شما میخواییم بگویم، گرچه وقت شما هم از بسیار ببخشید.
خواهش میرمانی.
افشار که شد به کابل، ما به کابل بودیم، جنگ افشار، آقای سیاف و نمیفهم جمعیت کیوکی گفتن که ما می تخم شیعه را نمیمونیم. خب اینا جنگ کردن به صبح تا دیگر 4000 نفر کشتن از این مردم اهل تشیع و هزاری ما اینا را. بسیار یک قتل عام خطرناک کردن که او هیچ از ذهن کس نمیره، ما بالکل شاهدای عینی هستیم. حال اگر اینا از به تمسا میریزانن و میگن که آی وطن ما باید تو کنیم، اینا کلش دروغ است. اگر دست داشته باشن بازم همون کار میکنن. باز اینا همی مثلا مردم که در افشار زندگی میکرد، در سیلو زندگی میکرد، مخلوط هستن دیگه، هر پشتون و سنی و شیعه و تاجک و هزاره و افغان همگی. باز همی هزاره را از رای دیوار مابین اولیشان بازمو افغانا یا پشتونایی که همسایگیشان بود اینا را میبودن به خانه خود پنهان میکردن. یعنی مردم ما اینه قدر با هم محبت دارن، دوست دارن همدیگر خود را. این گپ در مابین افغانستان نیست. ببینین آقای آشنای محترم، وقتی که یک انتحاری صورت میگیره یا اگر انفجار صورت میگیره، کل مردم حتی شما با استرالیا با امریکا با اروپا با کل جای با خود کابل کل میدوه کل اگه پریشان میشه و یک دفعه گوش میکنن که باش که چی تعداد نفر متاسفانه باز به خاک و خون کلتید میدوان به شفاخانه ها میبرن خون میتن این میکنن ولی یک موضوع را شما بیاد داشته باشین که هیچ گاه نگفتن که اینه قدر هزاره اینه قدر ساسی زبان اینه قدر پشتون اینه قدر بلا و پسش اینیا بود مرد خوب شد که مرد اینطور نگفتن یک نفر به دلش نمیاید کی فارسی زبان بود پشتو زبان بود تاجک بود هزاره بود کی بود ولی کل به ماتم و به سوق میشینیم هر کدام ما که به هر جا هستیم پس ازی بفهم که چو عضو به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار بنابران ما از یک آب خاک هستیم از یک آب نوشیدیم از یک هوا استفاده کردیم به دامن یک مادر وطن پرورش بیافتیم ما هم دیگر خدا بی نهایت دوست داریم عزیز هستیم یکی بردگی ما ولی فقط یگانه اشتباه ما امین که ما به دشمنان خود اعتماد میکنیم ما فکر میکنیم که پاکستان یا ایران یا احمد یا محمود یا غرب یا شرق اینا دایه های مهربان تر از مادر است نیستن اتاس ما فقط به همدیگر خود اعتماد کنیم به همدیگر خود امراض باشیم به خود ما وطن خود خانه خود عفت کنیم این وقت یک بیگانه نمیاید ما را نگاه کنن ما خود ما باید خانه خود اما که قهرمانانه مثل دوران سابق که انگلیس رزیل متجاوزه با چوب ما از کشور خود بیرون کردیم امروز ما میتونیم که کشورهای جهان با اتحاد و صلح و همنوی هم دشمن از بین ببریم نبگوییم برای دشمن و هم برای دوست خدا نبگوییم و خود ما دوستانه دور هم جمع شویم و زندگی را دوباره آغاز کنیم یگانه رای ما اینمیست به دهه 40 سال است که ما به جنگ هستیم و تجربه زیاد کردیم و دیدیم که هیچ فایده نداره هیچ چیز بر ما
بسیار زیاد تشکر محترم زکی جان کوهزاد نتاک و گوینده سابق رادیو تلویزیونی افغانستان و فعلا تلویزیونی بلملی آریانا و شخصیت فرهنگی افغانستان از صحبت مفید معلوماتی و پیام بسیار عالی شما ابراز سپاس می نماییم برای شما صحت عمر دراز و خوشی و کامیابی امری فامیلتان یک جمعی خواهیم تشکر از شما
برای شما همچنان از شما بسیار تشکر میکنم بسیار زیاد ممنونتان هستم که صدای مرا میرسانین برای هموطنان عزیزم و هموطنان عزیز صدای قلب مهربان هر یک شما میشه همان گونه که ما و شما در کابل بدون از اینکه میدانستین که کی از کجا هست یک جا زندگی میکردین با صفا و صمیمیت هر شام هر کسی که اگر غریب بود دارنده بود یک کیلو گوشت یک دانه خربوزه به زیر بغلش به خانه خود آرام با امنیت و مسئولیت میرفت بیاین که حال هم اینمی را پیش بگیریم هم وطنان نازنینم که یک جا با هم در مو سرزمین آبایی خود و دور هم زندگی کنیم فرزندان ما موجه زندگی کنن آرام وقت شما میگون به ملکتان چه احساس آرامی میکنین از در و دیوارش من موفقیت در شما آقای آشنا و بر مردم عزیز خود میخوایم بسیار تشکر خدا نگهدار
تشکر مهربانی شماست خداحافظ
بگر بود از دستیم این آزارو بود ورنه در کنج یادم آسودگی بسیار بود غنچه پیدا نشد بای گل صورت نبرد هرچی دیدم زین چمن یا لاله یا منقارو بود تو هستی و من هستی و جمله عمره تو هستی و من هستی و جمله عمره چلم من سبه گوهر فروشی نیست مخصوص صده هر نوای کز لب خاموش جوشد گوهر است از محال جست و جوای نفس آگانی این قدر دانم که سیر شعله خاکستر است راحت جاوید فقر از جا نتوانی آفتر خاک ساحل قیمت خود گرش ناسد گوهر است از بدانشی آتش سوزان به چشم کودک نادان زرد مرگ ظالم نیست غیر از ترک سودای غرور از گردن کشی گر بگذرد خاکستر است